واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم من جماعت د امریکا غږ لمړنۍ سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سلیمان چا د دې سات خبرونه لولم د افغانستان په شمول کوم هیوادونه چې اتبای د ایرانی ځواکونو لخوا د یوکرین د یوې مسافرلوونکې الوتکې د ویشتلو په پیښه کې وژل شوي له ایران نه یې غوښتي دي چې د الوتکې د ویشتلو ذمهواري ومني او د 168 وژل شوو مسافرونو او عملي کورنۍ ته تاوان ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې راغلي چې په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په لندن کې غونډه وشوه چې د کاناډا، برېټانیا، سویډن او یوکرین د بهرنیو چارو د وزیرانو نه علاوه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ادریس زمان هم پکې ګډون کړی و. په دغه پیښه کې 14 افغانان وژل شوي وو. په عین وخت کې د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ سره سم د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فیلیپی چمپین ویلي چې د ایران حکومت به اړ کړي چې د مسافروونکو الوتکې د راغورځولو په باب ځینو مهمو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. د بلې خوا د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د مرکزي بانکونو د رئیسانو په غونډه کې په خپل وینا کې د فرانسې د پخواني جمهور رئیس فرانسوا اولان له قوله ویلي چې په 2013 میلادي کال کې د فرانسې په شمول شپږو لویدیځو هیوادونو پر ایران باندې د یوې غټې حملې پلان جوړ کړی و. د ولایتي چارواکو په وینا د پنجشنبې په شپه د قندوز ولایت د خان آباد په ولسوالۍ کې د پولیس پورې پوستې باندې د طالبانو په برید کې 8 پولیسان وژل شوي. چارواکو ادعا کړې چې 10 طالبان هم وژل شوي خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د قندوز خان آباد سړک د طالبانو په ولقه کې دی. موټرې تالاشي کوي او ځینې وخت خلک هم راکوزي. د قندوز اوسیدونکي وایي چې په ښار کې اوس بې امنیتي زیاته شوې ده او په رڼا ورځ له دوکاندارانو نه غلاګانې کېږي. څو کسانو یې امریکا غږ ته وویل
په قندوز کې په دې نږدې ورځو کې ناامني اوج ته رسېدلې او د ناامنۍ تر څنګه د غلو او د لارې وهونکو مشکل هم ډېر زیات شوی دی. په امنیتي پوستو باندې هم ډله ییز تیری کېږي. خلک د دې ناامنیو سره سخت په تشویش کې دي.
رښتیا هم په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. ټول کندوزوال خصوصا ښار کې اوسېدونکي شاهدان دي. مثلا د شپې ډېر سخته شوه خوب وکړي. ټوله شپه درازو دروزي. کندوز یعنی دومره ناامنه دی چې حتی په خوب کې هم سړی آرام ته نه پاتې کېږي. د ښار منځ کې په رڼا ورځ باندې څوځل ترورونه وشولو، غلاګانې وشولې. ښار هغه پخوانۍ خونده نشته دی.
دا واشنگتن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی وایي چې امریکا باید د خپلو عسکرو له ویستلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي او د آبادۍ په برخه کې مرسته وکړي. قریشی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو سره د ملاقات په غرض واشنگتن ته له روانېدو مخکې په ویډیو وینا کې ادا کړې وه چې طالبان چمتو دي چې په افغانستان کې د سولې په خاطر جنگ بند کړي. قریشی چې د واشنگتن د ستراتیژیکي مطالعاتو په مرکز کې وینا کوله ویل چې پاکستان له امریکا سره د سولې په پروسه کې کافي مرسته کړې ده. له بلې خوا د ایپی خبري اژانس رپورټ ورکوي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د یوه لس ورځني اوربند لپاره خپل وړاندیز په دوحه کې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ته سپارلی دی. د افغانستان د آبادۍ لپاره د امریکا د حکومت د پروژو د مراقبت د ځانګړي دفتر یا سیګار عمومي مفتش جان سابکو وایي چې په لوړپوړو امریکایي مامورانو او پوځي قمندانانو د افغانستان د جنگ د پرمختګ په باب په دانسته ډول درواغ ویلي او په دغه کار کې خپله ګټه لیدله. هغه د کانګرس غړو ته وویل
There was a disconnect almost from my first trip over there between what aid state and
DOD ما ته څو کاله مخکې افغانستان سره د خپل لومړي سفر نه د حقیقت څرګند شو چې د دفاع وزارت، خارجه وزارت او د امریکا د نړیوال پراختیا د ادارې USAID ترمنځ هیڅ ډول همانګي نه ده موجود. یو بل نه خبر سابکو په واشنگتن کې د کانګرس د اساسو د مجلس غړو ته ویل هغه څه چې عملا په افغانستان کې پیښېدل او کوم رپورټونه چې د امریکا د دفاع وزارت په دې اړه خپرول له هغه حقیقت سره بلکل فرق درلوده چې موږ په خپلو سترګو لیده. ښاغلی سابکو ویل هدف او مقصد یې دا و چې په جنګ کې د ائتلافي حکومتي ځواکونو لاس بری وښودل شي او ناکامي پټه وساتل شي. د امریکا د دفاع وزارت او خارجه وزارت دغه خبره رد کړي چې ګواه کې قصدنې د جنگ په اړه د امریکا وروسته غلط معلومات ورکول. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په 13 ورځو کې د سختو ورښتونو او ځمکې د خوېدو له امله د وژل شوو کسانو شمېر 8 رسېدلی. په بلتستان او ګلګت کې 15 پاکستاني عسکر چې له سړکونو نه واورې پاکولې هم وژل شوي دي. دا د دې سات خبرونه.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زنه زرانه یوسفزی يم. تاسو ته د خبرونه سره هرکلی وایم. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د طالبانو د امریکا د غوښتنې ته تیار خولی ده چې د تاوتریخوالي د کاموالي سره موافقه وکړي. رحیم ګل ساروان په دې حق لباندې رپورت را لېږلی، تاسو ته دروړو.
اسلام آباد وایي چې طالبان په افغانستان کې د جګړې د شدت له راکمولو سره موافق دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د یوې ویډیو په خبرولو سره ویلي چې پاکستان خپل ذمہواری ادا کړې ده او طالبانو د تاوتریخوالي راکمولو سره تیاری ښودلی دی.
آج ایک اچھی پیشرفت سامنے آئی ہے.
نن یو ښه خبر په مخ کې راغلی دی. د تاوتریخوالو د راکمولو کومه غوښتنه چې وه، هغې سره طالبانو موافقه کړې ده. زه فکر کوم د امن د معاهدې په طرف یو ګام واخیستل شو.
خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر بیا وایي چې لا تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. عبدالسلام رحیمي وایي په قطر کې د روانو مسائلو نه په جریان کې دي.
بلې، د مسایلو په جریان کې یو موضوعات دوی سره دقیق څه کوو، هر پیشرفت چې وسي انشاءالله د دولت د خوا آمادګي لرو چې ورسره کار وکړو. تر دې ګړې پورې داسې خاص فیصله سوې موضوع نه ده راغلی. موږ هم په انتظار یو انشاءالله همکاري کوو.
د اوو ورځې خشونت موضوع ته سره شریکه شوې
دا لا تر اوسه نهایي نه ده. که دوی بحث ورباندې کړی دی، دا شی په میز باندې نه دی تر اوسه.
ای پی اژانس خبر ورکړی دی چې طالبانو د اوو یالس ورځو د موقت اوربن اسناد د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ته سپارلی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا غږ خبریال ته ویلي چې اوس معلومات راټولوي او بیا به یې شریک کړي. د سولې فار خلیل الله صافی په دې باوري دی چې د جګړې له شدت سره طالبانو موافقه ښودلې ده.
طالبان په خپل منځ کې یو هوکړې ته رسیدلی دي چې د توافقنامې له لاسلیک مخکې اوو ورځې اعلان وکړي. د اوو ورځې مخکې د جنګ په شدت کې د کموالي یا تاوتریخوالي د کموالي اعلان وکړي چې دا به بیا ادامه پیدا کوي د توافقنامې له لاسلیک وروسته د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل پورې، او په عمومي اوربان به په بین الافغاني مذاکراتو کې خبرې اترې کیږي.
بل لور ته د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو یو مرکز چې د څلور د شولایتونو په مرکزونو کې له 1500 وګړو سره مرکې کړي دي، وایي د سروې اکثره برخوالو له سولې وروسته په ټاکنو ټینګار کړی او د مشارکتي او موقت حکومت راتګ نفي کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د سر ادارې مشر د امریکا د کانګرس غړو ته وویل د افغانستان د جګړې د پرمختګ په برخه کې ملکی او پوځي چارواکو خلکو ته دروغ ویلي دي. زمونږ همکار وحید فیضی د غیر رپورت تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار ادارې یا سیګار مشر د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د چاشمې پر ورځ ویل چې په افغانستان کې د پرمختګ په حق دروغ ویلو د امریکا هڅې زیانمنې کړې دي.
د کم وخت لپاره تاسو د صفر نشرو وکړو د پرمختګ هڅې مو پیل کړې. تاسو هلته د شپږو نه میاشتو یا یو کال لپاره پاتې کیږي او تاسو غواړئ کامیابی وخی. دا رسمي ثبت کیږي تر دې مخکې چې تاسو یې په اړه خبر شئ. ولسمشر د داسې بریا ادعا کوي چې هیڅ وجود نه لري. فکر کوم په دې خبره غور پکار دی، نه دا چې چا څه وخت درواغ ویلي او ولي.
سابقو کانګرس ته ویل تاسو به د پوځي افسرانو هم اوریدلی وي چې په افغانستان کې لوی تهدید څه شی دی.
دا اداري فساد دی، نه طالبان. دا نه یوازې د هغو پیسو ضایع کول و چې موږ د افغانستان حکومت ته ورکولې، بلکې دا پیسې د طالبانو لخوا د نویو کسانو په استخدام د ویالې په توګه کارول شوي. هغوی مفسدو افسرانو ته ګوته نیوله، هغوی مفسدو جنګ سالارانو ته ګوته نیوله چې حکومتي قراردادونه یې اخیستل او بیا یې ویل ګوری امریکا داسې کار کوي.
سابقو وایي چې امریکا په افغانستان کې جنگ سالاران د ځان متحد کړل او دې چارې طالبان بیا ځواکمن کېدو ته اړ کړل. خو د افغانستان د دولت په چارو کې د سولې وزیر عبدالسلام رحیمي امریکا غږ ته وویل چې د پخوانیو زده کړو شویو درسونو څخه باید په آینده کې کار واخیستل شي.
زما پیشنهاد هم دا دی چې دا کنسولي خواته ځو د نږدېوالي فصل دی. په پخوانی فاصلو باندې زیات تمرکز کول مرسته نه کوي. البته دا درسونه چې موږ زده کړی دي په هغه وخت کې باید آینده د پاره په نظر کې ونیول.
د کانګرس غړي وایل دي باید تجربه واخیستل شي.
د همغږي نشتن په ناسمه توګه د بودیجې لګول او په ناکافي اندازه روزنه په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو کې پاتې راغلي دي. دا په بشپړ ډول د منلو وړ نه ده.
له 2001 کال راهیسی چې امریکا او ائتلاف ځواکونه په افغانستان کې دي څه باندې 2400 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. امریکا لپاره د جګړې نږدې یو ټریلیون ډالر لګښت درلود. په کانګرس کې دا غونډه یو مشروع سره هغه جوړه شوه چې واشنگټن پوسټ په راپور کې ویلي و چې امریکایي چارواکو د افغانستان په حق له ولس تیرېستلی دي. خو ریچارډ باوچر چې د ولسمشر بوش په وخت کې جنوبي آسیا لپاره د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په توګه دن ترسره کړې ده وایي چې هیڅ ډول قضیه تیرېستل نه دي شوي.
Think all of us tried to tell the truth.
فکر کوم موږ ټول هڅه کړې هغه څه چې په جګړه کې روان و رښتیا وویو. ستونزه دا و چې په ګډوډ حالت کې لکه په افغانستان کې د کارونو ترسره کول ستونزمن و.
د شته ستونزې سربېره یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې په بیړه وتل باندې ناوړه پایلې ولري.
موږ په داسې حالت کې یو چې پوهیږو وتل غواړو، خو موږ غواړو دا کار په مسؤلیت وکړو چې د مذاکراتو یوې پروسې ته اړتیا شته.
دا ولسمشر ټرمپ ادارې طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل کړی چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي.
دا واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسن چارواکي وای دغه کمیسن د ولایتي دفترونو په پریکړو د استیناف غوښتنې بهیر په ترڅ کې په 13 درې ورځو کې شاوخوا 1400 اعتراضونه ثبت کړي دي. پام وکړئ زمونږ د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفترونو پر پریکړو د سناب د غوښتنې لپاره د ټاکنیزو ټیمونو لخوا د اعتراضونو ثبتولو درې ورځنی بهیر د تیرې سه شنبې پر ورځ پیل شوی او نن د پنجشنبې پر ورځ پای ته ورسېد. د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسون چارواکو د وینا له مخې د دغه درې ورځنی رسمي بهیر په ترڅ کې او له بهیر وړاندې د ټولو ثبت شویو اعتراضونو شمېر 1522 ته رسیدلی دی. د دغه کمیسون مرسیال وایي محمد رضا پیاز د پنجشنبې پر ورځ خبر اعلان کوي چې کیدیش په دې شمیر کې اوسه بدلون راشي.
میدونید چې یو حجم قابل توجهی
په یو زیات حجم باندې اعتراضونه ثبت شوی دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د او دغه اعتراضونو ته ځواب وایي.
رسیدګي وکنه.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون یو کمشنر سید قطب‌الدین رویدار وایي اعتراضونه په درې کټګوریو کې ثبت شوی دي.
امیدواري د دې شته چې د دې اعتراضونو موضوعات ډیر نه او پنځه شپږ موضوعګانی من کول شو چې دا ټول سره راټول کړو په وخت او زمان ورته رسیدګي وکړو او د قانون په چوکاټ کې خپل فیصله صادره کړو.
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبد الله او ګلبدین حکمتیار ټاکنیزو ټیمونو د سناب غوښتنې کړې. د دغو ټیمونو چارواکي هیله لري چې ټاکنیز شکایتونو کمیسون به په ټاکلي کلنی موده کې په شفاف ډول شکایتونه وسیلي. د جمهور رئیس غنی د ټاکنیز ټیم یو وایان سید خالص سادات وایي هیله یې له کمیسون په شفاف ډول د اعتراضونو سیړل او د ټاکنو قوانین او کړنلارې مراتول دي.
موږ د کمیسون څخه په ټوله غوښتنه کوو تر څو ټول طرزالعملونه په نظر کې ونیسي، قوانین په نظر کې ونیسي، هغه شکایتونه چې بیا اسناد وی هغه اثباتي مداري کول لري بل اخر دغه درت پاره بیا
کلی دي
زمان با شفافیت
کچیر وخت او شفافیت لموک سره وی چې غوراوی وکړو موږ د شفافیت پلوی یو. زه باور لرم چې په همدې پاتې ورځو کې دغه مسلې ته هواری ولټوي. د دې لپاره چې قضیه کمی دي، موارد زیات دي، په مجموعي ډول شپږ ډول شکایتونه دي چې دوی کولای شي شپږو پریکړو ته راجی کړي.
جام کنه
خود ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون په مجموعي ډول باندې له دغه شمیر څخه د کمو اعتراضونو ثبتولو خبر ورکړي. د ټاکنو ساري اداري د اعتراضونو سیړلو پر مهال د شفافیت ترڅنګ پر ټاکنیز عدالت باندې هم ټینګار کوي. پر ټاکنو سار د ادارو غړی مبین الله ایماکوي چې د اعتراضونو د سیړنې پر مهال باید د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون قانوني کړنلارې او قوانین په پام کې ونیسي.
خواهش ما این است که
زمو خواهش داده چې د سیاسي جریانونو او نوماندانو تر اغیز لاندې عمل ونکړي. د کمیسون کاری مهالویش باید په پام کې ونیول شي. مهالویش خورا مهم دی، قانون ورته وخت ټاکلی دی. که څه هم دوی په خوا څو ځلې مهالویش څخه سرغړونه کړي، خو دا ځل باید دا کارونه کړي.
ان بور نه باید نقص کنن.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون به کلب دی چې د 15 ورځو په موده کې دا ټول اعتراضونه وسیړي او پاره حکم صادر کړي. دغه بهیر په پای کې به د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون د خپلو سیړونو پایلې د تل شپږمې ورځې جمهور رئیس د روسیې پیلو د اعلان لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورسوي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
روسي ولسمشر د خپل سلورمې کاري دورې لپاره تر رسیدو مخکې غواړي چې د جمهوري ریاست ځینی واکونه پارلمان ته انتقال کړي. ښایي دا د ولادیمیر پوتین د جمهوري ورستۍ دورې وي. شکیب دوست تفصیل راکوي.
پوتین وایي چې بدلونونه لازمي دي، خو وړاندیزونه به ملي نظر پوښتنې ته وړاندې
روسیا له پرمختګ او تاریخي واجبې سره مخامخ ده او د ټولو همکاري مهمه ده. موږ به یقینا په ګډه ژوند خکو. کله کله زه د ګډ کلمه کاروم ځکه چې موږ روسیا یو.
د روسیې د چارو شنونکی پیتر التسوف د پوتین اعلان د هغه د واک دوام بولي.
هغه غواړي چې د خپلو پالیسیو دوام یقیني کړي. دا چې هغه به داسې څه وکړي شي کنه یو غټه پوښتنه ده.
التسوف چې د روسیې په اړه یو کتاب لیکلی وایي چې پوتین د جمهور رئیس واکونه زیات کړی دي او اوس غواړي مخکې له دې چې بل څوک ولسمشر شي د هغه واکونه راکم کړي. التسوف باور لري چې روسیې له خپلو ځواکمنو مستبد رهبرانو څخه ګټه نه ده کړې. همدارنګه د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف د چهارشنبه په ورځ له خپل مقامه استعفا وکړه او ویل چې ولسمشر ته باید د بدلونونو دراوستلو لپاره فرصت ورکړل شي. پوتین د مالیه د فدرالي خدمتونو مشر میخائیل میشوستین د موقت صدر اعظم په توګه وټاکه او میدویدف ته د روسیې د امنیت شورا د مرستیال وظیفه وسپارله. حاکم ګوند متحد روسیې د سه‌شنبه په ورځ د میخائیل میشوستین نوماندی تایید کړه. په پام کې ده چې د نن ورځې تر پایه په پارلمان کې رایګیری وشي.
Подождите, давайте мы تاسو باید انتظار وکړئ. اجازه راکړئ چې ټول مشورې وکړو بیا به د پایلو په اړه خبرې وکړو. دا د پروسې پیل دی. له لوی ډلې سره مجلس له ګڼو نظریو څخه ډک وړاندیزونه مطرح شول. فکر کوم چې تاسو به یې پایلې د پارلمان په عمومي غونډه کې وګورئ.
التسوف وايي حکومت ته نوي کسان راولي او د هغوی په منځ کې خپل ځای ناشته وټاکي.
ممکن ویني چې هغه څنګه کار کوي په حکومت کې څنګه فعالیت کوي او کافی وخت شته له میدویدیوف پرته بل څوک فکر کوم چې یو ډیر ځوان کس به وي.
التسوف وايي چې د روسیې حکومت رسنۍ کنټرولوي او د پروپاګاندا ځواکمن سیستم به یقیني کړي چې د پوتین وړاندیزونه له ټول پخته دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. پروس کال په نایروبی کې په یو نړیوال هوټل باندې د الشباب د افراطی ډلې حمله کې دغه هوټل یو نر سهم پینځلسی لګیدلی و او هغه سکال د جنوري په 2 منټه د خپل زخمونو د لاسه مړ شو. په موکړې درایل اومبر رپورت
دغه 25 کلن نر سنویل کی دالیزا پروس کال د جنوري د 15 منټه د شباب درلې په حمله کې هوټل کې و. دغه خاون برنارد وای چې دغه حمله هغه د کورنۍ ژوند کاملا بدل کړ. هغه وای چې هغه د دغه هوټل یوازینی نرس و. هغه د حملې دي چې حملې په وخت کې هغه د هوټل نه راوتلی و مګر په هوټل کې د چاودنې د اواز اورېدل نورو سره هغه بیرته په منډه هوټل ته ورغله چې زخمي شو کسانو سره مرسته وکړي. لاکن هلته له ټورستانو سره مخامخ شوه. دغه ټورستان هغه 15 ډزې وویشتله. د هغې خاون وایي چې تقریبا 1 ساعت وروسته د عاجل مرستو طبي کارکوونکو هغه د اونیو روغتون ته انتقال کړه. هلته جراح ډاکټر پال اودیلا و. هغه وایي چې د هغې عملیاتو 15 ساعته وخت ونیو. دغه نرسه ژوندۍ پاتې شوه او 2 هفتې وروسته د روغتون نه رخصت شوه. د هغې دوستان وایي چې هغه کاملا یوه مهربانه نرسه وه. د دغو زخمونو سره د سخت مجاهدینو نه وروسته د هغې جګر کار پرېښودو او هغه د جنوري د میاشتې په 2 نیټه 2 ورځې مخکې مړه شوه. د هغې خاون وایي چې د کینیا مقامات باید د ټورستانو د حملو نه د خپل ملک د خلکو د نجات لپاره ډېر سخت او جدي اقدامات وکړي. د کینیا مقاماتو لوړه کړې ده چې دغو وسله والو ډلو مخبه د القاعده د ټورستي ډلې سره اړیکې لري بند کړي. د شباب د ټورستي ډلې ملیشیا سره ډېر وخت نه د موګادیشو سره په جنګ کې اخته ده. کینیا په 2010 کال کې سومالی ته خپل عسکر واستول چې هلته د افریقایي اتحاد د شپږو نورو ملکونو د عسکرو سره یو ځای د شباب د ډلې په ضد مبارزه کې برخه واخلي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د سنا او سوداګری وزارت وایي چې د 2013 میلادي کال په پرتله به 2019 کال کې د سوداګریزو جوازونو په اخیستلو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او دغه وزارت څه باندې 19,000 کسانو ته سوداګریز جوازونه ورکړي دي. پام وکړئ د ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسا امریکا غته ویل چې دغه وزارت په 2019 کال کې خلکو ته د اقتصادي فعالیتونو د جواز ورکولو په پروسه کې د پام وړ اسانتیاوي راوستي دي. د ښاغلي رسا پر وینا د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 2019 میلادي کال کې 14,000 سوداګریز جوازونه ویشلي وو خو په تیر میلادي کال کې د دغو اسانتیاو او اصلاحاتو په نتیجه کې متشبثینو او سوداګرو ته 19,000 سوداګریز جوازونه ورکړي دي.
څه عوامل درته
فساد
دا سو عوامل لري. یو خو د سب په مرکزی ادارې کې د فساد جرړې لمنځه یوړل شوې. د جواز بیه مو له 1500 څخه 100 افغانۍ تر اخته کړه. هر څوک اوس کولی شي چې د یوې کوچنۍ سوداګرۍ لپاره هم جواز واخلي. پخوا په خواشینۍ سره داسې سیستم و چې کمیشن او دې ته ورته مسایل وو، او یو کس به په ونه یو د جواز اخیستلو پسې سرګردانه وو. د ښاغلي رسا پر وینا د جواز اخیستونکو لویه برخه ځوانان دي چې د قانونو، برېښنا او ترانسپورت په سکتورونو کې د پانګونې او د غراز د کوچنیو، متوسطو او لویو تشبثاتو په برخه کې جوازونه اخیستي دي. خصوصي سکتور د جواز اخیستلو په پروسه کې د اسانتیاو پر راوستلو خوښیخي، خو د جواز د لغوه کولو په پروسه کې د خنډونو په تړاو شکایتونه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اوتاق د مدیری هیئت غړي خانجان الکوزي په دې اړه امریکا غږ ته وویل: د اقتصادي چارو کارپوهان د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د جواز اخیستلو په پروسه کې اصلاحات او اسانتیاوي مني، خو وایي چې لا هم په دې برخه کې یو لړ جدي ستونزې شته دي. د اقتصاد استاد قیس محمدي چې په افغانستان کې د سوداګرۍ د جواز اخیستلو په پروسه تحقیق هم کړی او تیر میلادي کال یې ځانته جواز هم اخیستی دی، امریکا غږ ته وویل:
څنګه چې د جواز اخیستلو هغه طریقه لنډه شوې ده، وخت کم شوی دی، ولې دوه درې نور مشکلات دلته موجود دي. مثلا اوس دوی هغه څوک چې جواز اخلي د هغه نه د 1,000,000 افغانۍ سند غواړي. دا خپله یو لوی خنډ دی. ډېر خلک چې 1,000,000 روپۍ نه لري او دوی نوی غواړي یو تجارت شروع کړي، دوی دا کار نشي کولی. کېدای شي دا بیا باعث دې شي چې خلک تر هغه چې 1,000,000 روپۍ پیدا نه کړي، بدون د جواز نه فعالیت نه وکړي. دا حکومت لنج جوړي، یو مشکل مونږ پکې دا پیدا کړی دی.
هغه همدا شان ویل چې د جواز بیه که څه هم 100 افغانۍ تر اخته شوی، خو هر سوداګر او پانګوال اړ دی چې د جواز د اخیستلو پر مهال 1,500 نور افغانۍ هم حکومت ته ورکړي. ښاغلی محمدی د غرازو ویل د دوی تحقیقات ښیي چې د جواز اخیستل او مارکیټ ته دننه کېدل خورا اسانه شوی، خو که یو پانګوال او متشبث وغواړي خپل جواز بیرته لغوه کړي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی په کلونو هم دا کار نشي کولای چې اکثره خلک له همدې عمله د جواز اخیستلو ته زړه نه ښه کوي. ښاغلی محمدی زیاته کړه چې د جواز اخیستلو لپاره یو بل شرط د دفتر درلودل هم دي چې د مسلې سوداګرو او پانګوالو ته د جواز اخیستلو پر مهال خنډونه جوړ کړي او وړاندیز یې وکړ چې د اقتصادي فعالیتونو د ودې او د کاري فرصتونو د زیاتوالي لپاره باید حکومت دا خنډونه هم د سوداګرو او پانګوالو لمخې پورته کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د ننګرهار ولایت جګړه ځپل ولسوالیو کې 45 سلنه خونځي یا ړنګ شوي او یا زیانمندي. زبی الله غازی رپورټ لګل.
د هسکی مینی په پاپین کې د الکان او جنکو خونځي چې په خوای لو یا په خوادانی آباد و، خو د داعش او حکومت په منځ کې څو کلنې جګړې خونځي ړنګ او اوسې د کوونکو ته په بیابان ټولګي جوړ کړي دي. شاګردان وایي خونځي آباد او خوړنګ شو او چې اوسې ګورینو ل رواني اړخخې احساس نه لري.
وسوس وګه تبیت الله وګه تبیت الله بیر باشو چې درته هغه شو جو شروع شو او استادار درسي د باندې ډیر برته ته کیږي. بس وګه ته اوس بیت حکومت کول چې وګه تبیت دا وخت آباد کی او را جوړی کی.
د دې خونځي هیڅ داسې خونه نشته چې د درنو توپونو او اوانونو مرمۍ نه خوړلې، چتونه را پریوتی او کندر کندر شوې ده. خوون کی وای کی حکومت دغه خوانځي بیر ته را جوړ کینو د پاپین سیمه اوسیدونکو لکه د تیر بیا تعلیم ته مخول شي.
دغه نه خوړو سره د خوانځي دغه زهره ته ورسې لکه دا اوس یې منګو تاسو ګورو نو اته ما ته اوس زړه راځي. ځکه دې خوندې له ځخلا شوې په دې خوندې کې ما کوم شل دې ښکاره معلومی کړی دا اوس ته ګورې ما زړه راځي.
د ننګرهار د پوهنې ادارې وای دغه ولایت جګړه زپل سیمه کې د حکومت او بهرنو ځواکونو سره د طالب او داعش جګړې د خوانځي او اتیا سلنه ودانۍ یا لنګې کړي. ویان محمد آصف شینوار وای د ننګرهار شینوار شپږ ولسوالیو سره سره په پچیراګام، خوګیانو، شیرزاد او وساره کې د جګړو په وجه تر 15 سلنه ودانۍ زیانمنې شوي چې بیرته نه دی رغیدلې، خو د جوړېدو لپاره یوازې سروې شوي.
مختلف
او رپورټ ته لږ ضرور تا موږ د پاره به ځانګړي بودیجه فکر کوم په نظر کې نیسي چې څورا اوش تعمیر نه لري کنه او چې دا جګړو خراب کړی خو تعمیر نه ځو کنه خو بل هر مجهز او لابراتوار کې تاسو هغه اداره او د فجو سره ټول خراب
هغه وای دا اوس د اقرا په نوم پروګرام للارې تر 200 ډیر خوندزی او تودانی جوړیږي چې د اتیا واغوی کار پوره شوه او په پاتې نورو کار روان دي خو په دې پروګرام کې هغه ودانی نه دي شاملې چې جګړو کې ډنګی شوی او یا یې ځان لیدلې ده چارواکي وای کول لسمشر د سرویشو خوندزی او د جوړې دوج منه پوره کینو د جګړه زپل سیمو اشاړ خوندزی به بیا آباد او د زدکړو بهیر به لاخ او ګړندې شي زبی الله غازی آشنا رادیو جلال آباد
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قندهار کې ګڼو لوستو جنکو د جرنالیزم مسلکي زده کړو ته مخه کړې دوه چې د کلتوري حساسیتونو سره سره په جرنالیزم کې د کار هوټ کړې او غواړي د خزو غږ د خزینه جرنالیستانو په مټ راوچت کړي پام وکړي د عزیز الله پوپل رپورټ ته
د کندهار پانتون په میډیا سنټر یا مطبوعاتي مرکز کې خزینه ماسلینی تر نظری زده کړو وروسته په اونۍ کې دوه ورځې عملی کارونه ترسره کړي
شزنه ژورنالیست د نارنه په څیر ضرورت دی هغه برخی چې هغه شزنه مثلا هغه موضوعګان چې هغه په شو زپره تړاول لري تل نارنه نس کولای چې هغه دی ورس د غیر راپور دی جوړ کې کوم معلومات چې یو شزه د بلې شزه سره شریکولای سی هغه هیڅ کله نس کولای چې هغه دی نارنه خبري ال سره شریک کړي نو خپل د شو زله لپاره شزنه ژورنالیست ته فننني ټولنې کې ډیر اړتیا ده
سره لدی چې د مطبوعاتي فعالیتونو لپاره د افغانستان جنوب د خبر اعلانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه بلل کیږي خو د ژورنالیزم د پهنځي شزینه ماسلین وایي چې د ژورنالیزم مسلک ته د شزینه او د اواز در رسولو په موخه مخه کړي دوی ځکه چې له دې لارې غواړي د شزینه او سنزو د حل لپاره عملی مبارزه وکړي
یعنی وقتی که یک ژورنالیست زن مبرایه در بیرون کار انجام میده طبعا که چشم مردم طرفش میباشه که یک دختر بیرون شده یا یک زن بیرون شده و ژورنالیست شده فعلا مثال خوب میتونه ما پانتون قندار فاکولته ژورنالیسم که فعلا مسئولین فکر میکنن که اصلا به ژورنالیست زن ضرورت نیست در جامعه اما برعکس ما فکر میکنم این نظریه کاملا اشتباه است اما قدر که به مرد ضرورت است به ژورنالیست زن هم ضرورت است
د قندار پانتون د ژورنالیسم پوهنځي استاد جمیل ناصری وایي چې د تیر په پرتل د شزینه ژورنالیسانو د مسلکي توپ لپاره ش شرایط را منسوسوي خو لا هم ډیر لار په مخ کې لري چې وکولای شي په خبری او تولیدي برخه کې خپل ځانونه وځلې
شزینه ماسلانه چې موږ فارغ کړی دي هغه پرسنوي کې د وظیفه تر لاسه کولو حسن نه کړې متاسفانه زه چې څونه معلومات لرم زموږ فارغ شوی ماسلانه په نور بخښو کې کار کوي مثلا په انجوګانو کې کار کوي په موساتو کې کار کوي
د کندهار پانتون په ژورنالیزم څنګه کې ټولټال او وطن شزینه ماسلینی په زده کړو بوخت دي چې د ځینو د زده کړو ورستۍ کال دی کندهار کې د محل د دوه تلویزیونونو په ګډون په یو لوس محلي رادیوګانو کې ټولي 25 شزینه ژورنالیستانی فعالیت لري چې تر ډیره پورې کاري وازی تر خپرونو جوړولو پورې محدود دي او نسی کولای چې له دفتره د باندې په تولیدي برخه کې فعالیت ولري
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com
درنو اوریدونکو دا زموږ خبرونه موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي بیا هم که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي وي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واورئ